رن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نه یم صاحب. اته بجې شوې درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي که په هر نوم وي باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان نږدې 100 افغان بندیان خوشي کړي. د آذربایجان او افغانستان د اوربند د تطبیق لپاره د روسیې او ترکیې د څارنې مرکز پرانیستل شو او چینایي چارواکي وایي په فوجیان ولایت کې د نوي نسل د لومړنیو ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون شنبه د امنیتي سکتور د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل د امنیتي او دفاعي منصوبینو ګمارنې باید د کادري معیارونو له مخې وشي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې که څه هم نه دي ویل شوي چې په امنیتي او دفاعي لیکو کې سیاسي ګمارنې په کومه کچه دي، خو له دې وړاندې د جګړې د کرښو یو شمېر منصوبینو ویلي د ترفیاتو په برخه کې د مور مایرې چلند ورسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو څخه نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لیږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل د سعودي عربستان دغه 8 نوي افغانان د اقامت د ویزې د نه درلودو له کبله نیولي وو. په خبر پانه کې نه دی راغلی چې دغو افغانانو په سعودي عربستان کې څومره وخت په بند کې تیر کړی دی. وزارت ویلي د روان لمریز کال د اسد له میاشتې تر اوسه د سعودي په جدي ښار کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ څه باندې 2000 افغانانو ته چې هلته بندیانو د خوشي کېدو او افغانستان ته د ستنولو وړیا زمینه برابره کړې ده. تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ وویل په دوبۍ کې هم 20 بندي افغانان خلاص کړي او کابل ته استولي دي. ازبکستان به دوی ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون او ورسره د تړلیو نورو مسئلو په تړاو د بحث لپاره تاشکند ته ورسېد. بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به پر اقتصادي مسئلو سربیره د سیمه ایزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبرې وشي. ازبکستان او افغانستان 130 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازیني بندر حیرتان لري د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مخته وړي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اقدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دوو قدرتونو روسیه او ترکیه جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اقدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له څو لسیزو راهیسې د ارمني ځواکونو په لاس کې وه، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږو اونیو جګړو وروسته دا سیمه آذربایجان ته وسپارل شوه. چینایي چارواکو ویلي په جنوب ختیځ بندري ولایت فوجیان کې د نوي نسل لومړنیو اتومي ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د ریاکټرونو چې په فوانکینګ ښار کې جوړ شوي پرون فعالیت پیل کړ. د چین د ملي اتومي شرکت مشر یو جیا فینګ ویلي له دې سره چین په نړۍ کې د دریم نسل اتومي ټکنالوژۍ د لومړنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې او روسیې په قطار کې ودرید. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الیکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الیکسی نوالنی پلویانو سخت خبرداری ورکړ شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی نوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلي په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک په خپل دی دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد یوې ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې وه. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی، پرون په یوه وینا کې وویل:
دا موضوع بل دې ډېره پټه نه وي، زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلی ملکیت و. د ګڼ شمېر پوروړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 50 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیز لاندې و. د روسیې د رژیم د مخالف الکسی نوالنی اړون د فساد ضد یو بنسټ د جنوري په 19 په یوه څېړنه کې ادعا کړې وه چې دا ماڼۍ ولسمشر پوتین ته جوړه شوې ده. په دې څېړنه کې ادعا شوې چې دا ودانۍ په نږدې 100 میلیارد روبلو چې 1.5 میلیارد ډالره کېږي جوړه شوې ده. او هندي رسنۍ وایي د جیشول هند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د 14 مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل چې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې، خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیشول هند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوست اسرائیلی ورسپانې د هندي رسنیو په قول ویلي چې د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي که په هر نوم وي باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د خوست اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي.
موږ د ترانزیت بسونه خلاصه کړه، مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سلو ټول کارونه خلاص کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. د کندوز شاریان وایي د شار په شاوخوا کې بیا جګړو زور اخیستی.
تاسو موږ خپل د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې.
په ترینکوټ کې د هدفي بریدونو د عاملانو د نیولو لپاره عملیات کیږي.
وکسان په دې تور نیول سیوی دی، شپږ هلکې مینونه ورسره نیول سیوی دی.
په غزنی کې د کم عمره کسانو پر موټر چلولو بندیز ولګید.
هر ډول بنظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په مخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید نور ودرول شي. رولان کوبیا که څه هم د جګړې د کومې ځانګړې خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم شنه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکي سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه هم دفاعي بڼه لري. په دې موضوع اسدالله لودین راپور لري.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالي چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند استلا نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو متارکې قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوها کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. پخوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربان له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوهې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. خو متاسفه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه وروسته د مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې، یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوهې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوها کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي خبري واورېدې چې ویل یې که په چا د اوربند ټکی ښه نه لګېږي په بل نوم دي د افغانانو د وینې بهېدا ودروي، خو طالبان وایي چې دوی جګړه سړه کړې ده. له کندوزه راپور لرو چې د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هره شپه د دې ولایت په ولسوالیو او د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باوره کړي دي. له سیمې څخه راپور لرو.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکي دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو نور خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه جدي غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکی نیاز محمد وای
اوس دا ډیر وخت کېږي له وخت دا جنگونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نسته، غریبي نسته ده. نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سودا مې نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
د جګړو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله په ښارونو کې هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په مرکز ترینکوټ ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال تیره ورځ و کسان له نشه یي توکو او ماینونو سره یو ځای نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې
په ترینکوټ ښار کې تر وروستیو موټر سایکل بم چاودنو وروسته د اروزګان ولایت امنیتي سرتیرو په دغه ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو د مخنیوي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاده په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
تاسوینه چې وکسان په دې تور نیول سیوی دي او د دې پڅنګ کې شپږ هلکې مینونه ورسره نیول سیوی دي، یو تعداد مخدره توکي هم ورسره نیول سیوی دي، ریموت کنټرول ورسره نیول سیوی دي.
دا په داسیال کې د چتیرونی په ترینکوټ شار کې دوه موټر سایکل بم چاودنې رامنځته شوې چې پر مهال د نظامی کسانو ترڅنګ تر 15 پوری ملکی کسانو ته هم پکښ کې مرګ جوړل واوښته. دا دغه پیښو مسولیت که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد یې پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي.
طالبان مو دا غږ دی چې د خدای په لحاظ دغسې د دغسې پیښو مه مرتکب کیږي، چې تاسو وینئ په دې پیښو کې زموږ دوی به هم خبر وي، طالبان به هم خبر وي، مخالفین به هم په دې خبر وي چې دې پیښو قربانیان څوک دي، زموږ ولسي وګړي دي. ستاسو په عکس پیښو کې 50% ملکي خلکو ته صدمه رسیږي.
دا په داسیال کې د چې دوی ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ترینکوټ ښار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړي وو. لادی ټولو سره سره تیرونی د ترینکوټ ښار اوسیدونکو او قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال هم ژمنه کړې وه چې د پولیسو سره به د ښار د نظم او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي. دوی وایي چې د غلام خان لارې د کابل او کراچی ترمنځ تر ټولو لنډه لاره ده او د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه له سیمې څخه راپور د یوې ترانسپورتي اتحادیې د مشر سردار خان زادران په خبرو پیلیږي.
الته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل د سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله دادی ولایتي درې نم دا هیله چې موږ د ترانزیت بسونو خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بلوری ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تر رسمیت مسائل چی می دی په دمو تعقیب کړم یو
د غلام خان لار چې کراچی بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
د خوست سوداګرو او موټر چلوونکو شکایت مو واوریدو. وسم په ایران کې د میشتو افغانانو ستونزه. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونو ورته پیسې نه ورکوي. په ایران کې میشت افغان کډوال په تهران کې د افغانستان د سفارت ته چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورحل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د حل کولو لپاره له ایراني چارواکو سره په خبرو بوختي. نور په دې راپور کې
د غور ولایت اوسیدونکو مریم چې ډیر لس کاله کیږي ایران کې ژوند کوي وایي لس ورځې کیږي چې په تهران کې له بانک څخه خپل پیسې نشي ایستلی. مریم وایي دې کار له ستونزو سره مخ کړي. د دې په وینا دا کار د دوی د شتمنۍ په یرغمل نیول دي او په ایران کې د افغانستان له سفارت غواړي چې ژر تر ژره دا ستونزه حل کړي.
لس ورځې کیږي چې بدبخته شوي یو. ټولو پرته له ویلو زموږ بانکي کارتونه بند کړي. نن سهار خلاص شو خو یوه میاشت یې وخت راکړی او ویلی دی چې هغه خلک چې ویزه لري همداسې به پاتې شي، خو هغه چې ویزه نه لري وبتړل شي.
په وروستیو څو ورځو کې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو بانکي کارتونه د اتباعو د کوډ د نه اعلانېدو له وجې تړل شوي دي. افغان کډوالو د دې کار پر وړاندې د اعتراض په موخه د تهران په مشهد کې لاریون کړی او د ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده. لاریون کوونکو د ایراني بانکونو دا کار د افغان کډوالو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو راتلونکي اونۍ یا د ستونزه حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تذهیب ازادي راډیو ته وویل
نگرانی و خواست
د خلکو اندېښنې مو له ایراني چارواکو سره شریکې کړي. د دوی د هڅو په پایله کې یا د ستونزه تر یوه حده د پنجشنبې او جمعې په ورځو حل سوې ده. د ایراني چارواکو ژمنه دا به چې راتلونکې اونۍ به دا ستونزه په اساسي توګه حل سي.
تسنیم خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله د ځینو افغان کډوالو د بانکي کارتونو د تړل کېدو لامل پیسو سپینولو سره مبارزه یاده کړې ده. د دې آژانس د راپور پر بنسټ د نږدې 40% افغان کډوالو بانکي کارتونه ځکه تړل شوي چې دوی په بانکونو کې د اتباعو کوډ نه ورکاوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي احمد تکل ورته کتنه کوي.
د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیکه دی د ولسمشر جو بایدن ټیم باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو اور کم ته غاړه کیږدي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د بایدن اداره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي څو روښانه شي چې آیا پر خپلو ژمنو یې عمل کړی دی که نه. طالبانو په دې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، تشدد به کموي او له افغان دولت سره ګټورې خبرې به پیلوي. د هیل پوښتنه کوي چې له دې بیا کتنې څخه د افغانانو تمه څه ده. ورځپاڼه لیکي افغانان تمه لري چې دا بیا کتنه به بالاخره اوربند ته امکان برابر کړي، پر طالبانو به فشار زیات کړي څو تاوتریخوالی راکم کړي او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نظام جوړښت ته درناوی وکړي. رسپانه وړاندې لیکي چې سوله باید له امنیت او اقتصادي ودې سره ملوي ځکه د افغانستان اقتصادي وده به د امریکا د جګړې لګښتونه راکم کړي او له افغانستان سره به مرسته وکړي چې پر ځان متکی شي. په مطلب کې راغلی چې اوسنی حساس وضعیت افغان او امریکایي چارواکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، خو رسپانه زیاتوي چې پر طالبانو باید فشارونه زیات شي. د مطلب د لیکوال په اند تر ټولو غوره لاره دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په تدریج او شرایطو ته په پام تر سره شي. طالبان دا ضمانت ورکړي چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغان دولت سره به یوې موافقې ته رسیږي. د هیل لیکي اوس چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیا کتنه کیږي نو مناسب وخت دی چې پر دې غوښتنو ټینګار وشي او پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي څو د دایمي اوربند موضوع جدي وګڼي. د هلي کې په افغانستان کې د سولې په اړه سیمایي اجماع ته د رسیدو لپاره باید هیڅ راز حڅونه سپمول شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ځینې سیمایي لوبغاړي په دې برخه کې مثبت رول نه لوبوي بلکې ورانکاري کوي. میل انلاین خبرونه په خپل نوې غاڼه کې د طالبانو لخوا د ناتو د یو پخوانیش بړون کې د وژل کېدو پیښه تکتنه کړي. خبرونه لیکي چې 240 کلن فدا محمد له ناتو سره د همکارۍ په خاطر پنهخه شوې ده. میل انلاین د فدا محمد د وژلو په اړه د طالبانو نشراتو ته اشاره کوي او لیکي طالبانو هغه ځکه وژه چې د دوی په وینا له کافرانو سره همکاري کوله. فدا محمد په تیره یوه اونۍ کې دوهم او د نوې میلادي کال لپاره دریم افغان ژباړندی چې په افغانستان کې وژل کیږي. میل انلاین لیکي برتانویان باید فدا محمد ته د یو اتل په سترګه وګوري، ځکه په افغانستان کې له ډیره برتانوي پوځیانو سره همکاري کوله او د همدې همکارۍ له کبله ووژل شو.
د افغانستان د زعفرانو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو، نن هم شته او سبا به هم پرانیستی وي. دغه درې ورځنی نندارتون د 15 دیرش خصوصي شرکتونو په حضور او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او په او د کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په ملاتړ پرانیستل شوی دی. د افغانستان د زعفرانو تولیدونکي او سوداګر دغه محصول د تولید د پراختیا او صادراتو د زیاتېدو لپاره له دولت او نندارچیانو د لا زیات ملاتړ غوښتنه لري. نور حال اجمل انوراندي کوي.
د دې نندارتون د پرانیستې هدف بازار موندنه، نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د زعفرانو د صادراتو پراختیا او په دې برخه کې د پانګونې جذب بلل شوی. ټاکل شوې ده نندارتون درې ورځې دوام وکړي او زعفران چې د افغانستان سره زری بولي پکې نندارې ته وړاندې شي. د دغه نندارتون د پرانستون کې شرکت مشر سمیر متین د شنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل د نندارتون د دوی او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري پرانستل شوی دی.
35 شرکت
پنځه دیرش شرکتونه چې د بزګرو دی په عمده ډول د زعفرانو کښت او پلور کوي. د یو ایس ای ډی دفتر په همکارۍ مو د افغانستان زعفران نندارې ته وړاندې کړل.
د زعفرانو د نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدي ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د زعفرانو کښت لیوالتیا زیاته شوه.
ولی نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 غرفه
په دغه نندارتون کې د هیواد له ټولو ولایتونو زعفرانکارانو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل. په دې ورستیو کې چې د نړیوال انسټیټیوټ له لوري د نړۍ د زعفرانو تر ټولو غوره ذایقه د افغانستان د زعفرانو بلل شوه، په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې لیوالتیا نور هم زیاته شوه.
یو شمیر کروندګر او سوداګر هم د دغه شان نندارتونونو پرانستل ګټور بولي. جلیل احمد کریمی چې د زعفرانو د یو شرکت مسول دی، د هم په دغه نندارتون کې خپل د زعفرانو محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په اړه یې داسې وایي.
برګوزری هم چون نمایشګاه
د دغه شان نندارتونو پرانستل د هیواد او بهر په بازارونو کې اغیزمن رول لري.
دا په داسې حال کې چې سمو د وړاندې د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ نه د درې استطلاعي ستورو له ډلې لومړی مقام خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوی او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شبې اتمي تړون په معامله کې هر ډول نوې خبري او یا هم د غړو هیوادونو عدلون بدلون رد کړ. تر دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلو هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نافروي.
ایرانی رسنۍ یو پروند دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده له قوله وویل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي تړون نوې خبرې نه کیږي او غړي هیوادونه یې هم د بدلون وړ نه دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جنوري پر 9 وویل له ایران سره د اټومي معاملو په هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. مکرون په یو خبري غونډه کې ویلي دې ته ډیر کم فرصت پاتې دی چې اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وشي. د العربیه تلویزیون د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه هر ډول نوې خبرې به سخت وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات ویلي د خلیج عربی هیوادونه باید د خبرو کې شامل وي. دوی د غراز ویلي له ایران سره په خبرو کې باید د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړه کوونکو د ایران د ملاتړ په تړاو بحث وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. کله چې امریکا 2013 کال کې له دې تړونه ووتله نو ایران کړې یو شمېر ژمنې ماتې کړې. ایران بیا ویلي هستوی پروګرامونه یې سولیز اهداف لري. ایرانی چارواکو ویلي په کلنی ډول 140 کیلو ګرام یورانیم تر 40% کچه پورې پخوي او تولیدوي. دا هغه کار دی چې د اټومي تړون د ژمنو خلاف بلل کیږي. اوس د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې ویلي که چیرته ایران دغه اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، دوی لیواله دي چې بیرته دغه تړون کې شامل شي. بایدن د جنوري په 9 راب مالی د ایران لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. مالی د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار او له ایران سره د اټومي تړون پر مهال د امریکا د مرکچي ډلې کلیدي غړی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لیږل شوي دي. ازبکستان به د دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ د سیمه ییز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. ترکمنستان او اذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربان تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. او هندي رسنۍ وایي د جیشول هند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. زمو شخله آزادی رادیو اوري مخیتر دی چې تاند څنګه او حقیقت څه دی. در وورو په غزنی کې د ترافیکو د وی پریکړې په باب حال درکو. په غزنی کې د کم عمره کسانو په موټر چلولو بندیز لګیدلې. د غزنی د ترافیکو مدیریت وایي دغه پریکړې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړې ده. نور په دې راپور کې
دی وایي د لایسنس د قوانینو له شرایطو څخه یو شرط هم د 13 کال عمر بشپړول دی. نو په دې معنی چې تر 13 کال کم عمر کس د موټر چلولو حق نه لري. په غزنی کې د ترافیکو مدیر سارن حکمت الله مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرغړونې په صورت کې به موټرونه ضبطیږي او په ضمانت سره به بیرته سپارل کیږي.
د ترافیکو پولیسو د قانون سره سم د ترافیکي امن او نظم ټینګښت او هر ډول بنظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي او د هغوی اړوند نقلي وسایط ترول کیږي. له والدینو څخه یې په لیکلې بڼه تعهد اخیستل کیږي.
دا غزنی اوسیدونکو بیا د ترافیکو دا کړنه ستایي او وایي له دې سره په ښار کې په ترافیکي پیښو او مرګ ژوبله کې کموالی راتلی سي. ټولنیز فعال مرتضی وردګ وایي په ښاري نظم کې هم ورسره بهتري راتلی سي.
د ترافیکو مدیریت دا پریکړه ډیره په ځای پریکړه ده او د دې پریکړې په تطبیق سره به د ترافیک پیښو کچه راکمه شي او د ښاري نظم په پیاوړتیا کې به ډیر مهم رول ولوبوي او جرایم به راکم شي.
غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم ډیری وخت ترافیکي پیښې کیږي چې لامل یې د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او نه مسلکیتوب تر څنګ د کم عمره ماشومانو د موټرونو چلول بل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ له لارې له یو بل سره خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیرو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي.
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفی وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته هلته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډېر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کیسه درته کوم. کور کې مې بیځایه غوسه کوله، کور کې مې بیځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او په سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښيي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوه امکان شته. نو موړی له همدې بابته د را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په د مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټینګ کوم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو، خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي، که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي، او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینې په بدن کې او بهي. بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي، نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي، ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولای چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزل دی نه یې مخ. دا هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزل دی. او دا چا په ګټه روزل دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې. بناء نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو سره کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنی سي خو څنګه کوي شي ځوان چې خپل وخت کنټرول کې چې ډیر وخت چرټونه کې ډیر مصرف نسی خپل کارونه هم کې
یو څه د یو برخه د ژوند د ژوند ټول برخه کې څوک وغوړو چې تر نیو کې لاندې ونه ټول برخه دا کسانو چې دلته به نظم دي هغه برخه د ژوند ټول به نظم دي نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاص سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو د ځان پر اړه او د جهان پر اړه باندې یو خاص تصور او فکر ولري دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیری ژمنتیا د وخت ارزښت د ځان ارزښت د خپل فکر ارزښت دقت او دغه ټول منځ ته شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټول برخه برابر وي تاسو عین پښتنه دغه پر اړه مطرح کولی شئ د زده کړو پر اړه مطرح کولی شئ کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند آرامش هم لري وخت هم لري ولې زده کړه نه کوي د دې لپاره هیڅ ځواب نه دی موجود فقط دا دی چې د پسنجونه کې مشکل دی لکه عین قضیه چې دلته ده د پسنجونه کې دا مشکل پاتې دی کنه کېدی شي په دې باندې خو پوهیږي چې ساعتونه مې پکې تیریږي وختونه مې پکې ضایع کیږي پیسې مې پکې مصرفېږي هیڅ څه تر نشم ترلاسه کولی تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي نور هیڅ شیم نشته په دې باندې ټول سره پوهیږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولای خپل زلمی او خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو دی به وشو کولای دغه مختلفو عناصرو په دوه چې د غجمنه ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوه ټولو لپاره به وشو کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ورسېږي هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
ترنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بلې خبرونه خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
انجینر عباسین بهیر نګدی میاش توړاندې د ننګرهار خاروال شو هغه ژمنه کړي چې ل فساد سره مبارزه کوي عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراعتوي خدا سمال چې و عایداتي اداره په پور کې دوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي ولې ننګرهار سره د دې ډیر کوچنی خار دی بې نظم دی دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې له خاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو خاروال صاحب خر اغلاس اجازه راکې چې زه پوښتنه وکم وروسته له دې چې تاسو خاروال سوې د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدون راغله
ډیره مننه حوال خو ستاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د کله نه چې زه خاروال شوې ما ډیره مهمه دا و چې د خاروالۍ د اداره چې ډیره خوره وره شي او دا راټول شي بته یوټیلایز شي د دوی انرژي توحید شي او د کار د لپاره په استعمال باندې واچول شي نو اولنی کار مې دا وکړ په یو میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د خار لپاره
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې بل فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي آیا معلومه شو چې په ننګرهار جلال آباد خاروالۍ کې فساد شته
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد مسترګي پټول به دغه حقیقت نه وي خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په ادارتي ادارو کې لکه خاروالۍ د کې د فساد د لپاره زمینه برابر ده او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزور دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي متاسفانه په جلال آباد خاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي او یا ممکن وسم ووسی خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د خاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو او هغه ځینه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره یې زمینه برابره کړې ده نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم
دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دی او کل خاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجوده نو دا غي د پاره موږ کار کوو یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو بهر هم شته ځینې مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم.
خاروال صاحب یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدل شي چې پوره وړي شي
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زمونږ باید مصارف ووسي د عوایدو په اندازه مصارف بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 9 مالی کال نه 8 تا د 8 مالی کال نه 9 تا د 9 مالی کال نه دا د اوس 1400 مالی کال ته انتقال شوي دي او دا جمعا 400 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالۍ پوره وړې ده او په دې کې څه کارونه سرته رسیدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسیدلي باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کړو ورې کړو تادیه کړو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو په داسې حال کې چې موږ سږکال یوازې د 400 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه
کې د ما دند عوایدو بس په اړه کې پښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږکال دومره هدف راکل شوی
په 1400 مالی کال کې موږ په حدود 1.5 میلیونه افغانۍ په حدود کې کسر لاره یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی او دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه او دلیل هم دا وو چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې د هغې نه عاید ونه شو همدا ډول په حدود 40 تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ
خاروال صاحب یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته ولې د ګمارنې پروسه په کې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي ویل کېږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه په نه ده ته شوی نو په دې اساس باندې د خاروالۍ 100 بستونه اعلان ته تلیږي چې د شارټلیسټینګ پروسه جریان لري سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده خو بیرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 100 بستونو ته به د امتحان د لارینه کسانې
صحیح صحیح. خاروال صاحب یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک کوچنی دی اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ د موټر ازدحام او یو لوی سونز البته د رکشاو چې په جلال آباد کې لنګدي ډیر زره زیات رکشاوي تاګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي، تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسط ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینم شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې خو کده دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو، نو پرته د شک چې مشکلات ډېر دي. زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د خار په وټونو باندې، په پیادهونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د خار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی، ځکه پیادهونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کیږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملار دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځي دي. اوس موږ کار کوو په دې کې داسې هم شوي چې کلو لارو ته دکاندارانو خپل مالونه رایستلي، 50% راش دوی جوړ کړي. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته نه وزي د دکان او خپل لارې خوشی کړي د خلکو په مخ باندې، نو دې سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لارې پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوی یا تګ راتګ پینې شي کولای، مونږ غواړو لاس پلورونکي په هغه کې تنظیم کړو. د دې ترڅنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د خار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کو.
زه اولنډ پختله کوم هم د لنډ جواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډیره پورې د خالد تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزي د غمدا پیاده روانو نو دکانونو د مخینه خلق لري کی امدارنګ خوراکه فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکي مې هدف دی. اما اساس له تګرو سبیر ته دغه کسان خپل زینو درځي د پښو ماګه دا کیسه به تر کله روانه وي.
اصلا ستونزا دادا چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر وی پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم منتر همکاري ونه کی. د خاریانو همکاري چې دا ډیره ضروری ده د خار د نظم پر اوسلو کې، د خار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دادا چې خاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړه چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې ویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې ترڅنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغه کې ځای پزې شي.
د جلال آباد خاروال انجینیر اباسیر بهیر ډیر زیات مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم، زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے. زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے. زخو شرابیم، درد غاړم په خار یا په مذهب کې. زه خو
دل درد غوانم په هر یو مذهب کې ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنگ کړې ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنگ کړې اوس خوش راویم شرابیم شیخت ذرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرنگ کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے کشین پہ خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے ولی پخ پل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے ولی پخ پل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم شرابیم شیخت سرا سر جانکڑے برخی ازلی دی کشک مات زان پر انکڑے زخو شرابیم